د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس آف امریکا ډی بده نن د اتوار ورځ 2019 کال د اګست میاشتې 15 نیټه د وختونه شوې دي. اسلام آباد کې د ماخام اته په کابل کې دي، د ماخام اونې میا په واشنگتن ډی سي کې د سهار 10 بجې دي. د سهار 11 بجې دي د ډیوه خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. یو شمېر مهمو موضوعاتو باندې به تاسو خبرو خلاول سرټکي.
په امریکا کې د څېړنې یوې ادارې اندېښنه څرګنده کړې چې د کشمیر په کشاله د هندوستان او پاکستان ترمنځ د نیوکلیایي جګړې خطر زیات شوی، خو یو پاکستاني څېړونکی وایي د کشمیر ستونزه سیاسي ده او د خبرو اترو له لارې دی هواره سي.
جو سمجھدار لیڈرز ہیں انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کو بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنے چاہیے، یہ سیاسی معاملات ہیں.
پاکستان کې د پولیو 15 نوي کیسونه ریپورت شوې دي. په دې کې درې خیبر پختونخوا او د سین صوبې نه دي نوي کیسونه په داسې موقع ریپورت کیږي چې سبا نه به په خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو کې د پولیو پر ضد د ساتکو د درې ورځو مهم شروع شي.
او د نړۍ د وو غټو اقتصادي هیوادونو یا جی 7 سرمشریزه غونډه په فرانس کې شروع شوې. دغه غونډه به د موسمي بدلون، چین، ایران او له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا په وتلو خبرې کوي.
سرټکی تاسو واوریدل، موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
په امریکا کې د څېړنې یوې ادارې اندېښنه څرګنده کړې چې د کشمیر په کشاله د هندوستان او پاکستان ترمنځ د نیوکلیایي جګړې خطر زیات شوی. د سټریټ فر په نوم دغه ادارې په خپل رپورټ کې ویلي، په جنوبي ایشیا کې د دوو نیوکلیایي ګاونډیو ترمنځ روانه شخړه نړیوال امنیت ته خطر رامنځته کولی سي. د رپورټ په داسې حال راغلی چې د هندوستان لخوا تر خپلې ولکې لاندې کشمیر د ځانګړي حیثیت د ختمولو وروسته د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. ډیپلوماټیکي اړیکې لاندنی کچې ته راغلي او دوه اړخیزه تجارت درېدلی دی، خو په پاکستان او هندوستان کې څېړونکي وایي د کشمیر کشاله یوه سیاسي ستونزه ده او باید د خبرو اترو له لارې هواره سي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ هم د منځګړیتوب وړاندیز کړی و.
د خیبر پختونخوا، هنګو، شمالي وزیرستان او بنو زیلونا په ماشومانو کې د پولیو درې نوي کیسونه رپورټ شوي دي. د دې نه علاوه د سند صوبې حیدرآباد نه هم د پولیو د دوو کیسونو رپورټونه دي. د پاکستان د پولیو پروګرام چارواکو د دې کیسونو تصدیق کړی چې د سره سګنی کال د پولیو کیسونو شمیر 850 ته ورسېدو. په دې کې تر ټولو زیات 340 کیسونه د خیبر پختونخوا نه رپورټ شوي. د صحت چارواکي وایي انکاري مور او پلار او ماشومانو ته په ګوتو جالي نخي د پولیو د کیسونو لوی علتونه دي. مهمه خبره دا ده چې دغه کیسونه په داسې وخت رپورټ کیږي چې سبا یعنی د ګل د ورځې نه به په ټول خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو کې د درې ورځو دپاره د پولیو د څاڅکي ورکولو مهم شروع شي. د خیبر پختونخوا د پولیو پروګرام یو مشر ندیم جان وایي د مالکنډ، دیر او اپټ آباد نه علاوه به په پاتې 20 ضلعو کې ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکړی کیږي. د هغه وینا ده د کمپین هدف د صوبې 4.6 میلیونه ماشومان دي.
عوامي نیشنل ګوند ویلي د سوابۍ په شوه سیمه کې د وسلوالو لخوا د دوی د یوه سپین ږیري کارکوونکي له وژنې څخه دا خبره په ډاګه سوې چې په سیمه کې یوه ریبیا وسلوالې ترګرې ډلې منظم کیږي او د سیمې و امنیت ته خطر رامنځته کوي. نور تفصیل ریاض حسین راکوي.
د خان عبدالولی خان د قافلی ملګری او د عوامي نېشنل ګوند سابقه سالار او د شوه یونین کونسل مشر محمد فضل په خپل کلی کې خاورو ته سپارل شوی دی. تر اوسه پورې کومې ډلې د هغوی د وژنې پړه په خپل غاړه نه ده اخیستې. د عوامي نېشنل ګوند عمومي سکتر او په صوبایي اسمبلی کې د مخالفې ډلې غړي سردار حسین بابک په خیبر پختونخوا کې هدفي وژنې د پښتون قام په ضد یو سازش ګرځولې دي.
نو خلاف یو سازش ته د تشدد د لړۍ تاسو وګوري دا ایدل وی تاوازو کو بیا ډیره د افسوس خبر دی چې درز رڼا خلک راشي په کلو کې په بازار کې او جل شي چې ته تحفظ حاصل نه دی او بیا بیا هغه تر خګر را خبرې کوي خلکو ته موبایل باندې دمکیانې مور کوي ټلیفون هم کوي پته موصولي په زورا خپل موجودګي خې ټارګټ کلینګ هم کوي. زما خیال دی چې دا د حکومت لپاره ډیر لوی سوالیه نشان دی. دا ډیر افسوس نه کړو دا لړۍ ودریدل پکار.
په پاکستان کې تر رهدا پوری پترهګره کې کمی راغلی دی او حکومت دا ولري چې د پوزي عملیاتو په نتیجه کې ترهګره ته شکست ورکړی شوی دی. خو اوس یو ځل بیا په هدفي وجنو کې اضافه لیدل کیږي.
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواکه کمیسیون په بلوچستان کې ژورنالیستانو ته په ورپیښو ستونزو اندېښنې څرګند کړې او ویلې دي چې هلته خبريالان د وسلوالو ډلو او ریاستي ادارو ترمنځ بند پاتې دي او آزاد رپورټونه ورکولو کې له مشکل سره مخ دي. د کمیسیون په رپورټ کې په هغه نه آرام ایالت کې د فرقوي تشدد په زیاتوالي هم اندېښنه څرګند شوی او ویلې دي چې د حکومت لخوا د شیل ژکیو په وړاندې د تشدد د مخنیوي اقدامات عارضي دي. رپورټ زیاتوي چې په روس ښکال بلوچستان کې 1540 څخه زیاتې په زور د بدرکیو پیشره مست سوی وي او حکومتي کمیسیون یوازې د 111 پیشو اوریدنه کړې ده.
د نړۍ وسنتی ملکونو ترمنځ د جی 7 غونډه په فرانس کې روانه ده. د غونډې شروع کېدونه مخکې د صدر ټرمپ له طرفه په فرانس کې د تجارت په فرانس د تجارتي ټیکس تړه کې د لاسه عالمي مشرانو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د جی 7 ملکونو مشران د وړاندې نه د ماحولیاتي بدلون چین او ایران سره په معامله روس بیا نه د جی 7 برخه جوړولو او د برگزیت په سر اختلاف لري. په دې لنډ تفصیل بختور شانه ورو
سړونکو وايي د فرانس په تاریخي کارخانو د بندیزونو غواخ د جی 7 غونډه د تاوتریخوالي سره مخ کړی ده. د دې ترڅنګ د ایران او چین سره سړه ولاره وشي او روس څنګه بیرته دغه ډله کې ورګټ کړي شي او بل دا چې برتانیا به سړه ول د یورپی یونین نه وستل شي دا ټول داسې پښتنې دي چې د جی 7 په غونډه کې پرې د ټولو مشرانو سلا کې دل ډیر ګران دي. سړونکو وايي د امریکا لخوا د ملګری هیوادونو سره د تجارت او ټیکسونو په سر روانو شخړو لکبله د جی 7 غونډه کې بے باوري ده. د یورپی کونسل مشر ډانل ټاسک خبرداري ورکړې د جی 7 د هیوادونو په خپل میانس کې روانې تجارتي کشالې به د دغو هیوادونو ترمنځ بے باوري نور زیاته کړي. خغلی ټاسک ویلي دا به ډیره ګرانه وي چې ټول مشران په یوه خبره سلا شي. بلخوا د فرانس صدر میکران هم ویلي د صدر ټرمپ او ځین نورو مشرانو سره په بنیادی مسلو د اختلافونو لکبله به د غونډې وروستو ګډه اعلامیه هم نه جاری کیږي. دا به د جی 7 په تاریخ کې لومړی ځل وي چې د غونډې وروستو به ګډه اعلامیه نه جاری کیږي.
تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یې. نن په فرانس کې د جی 7 غونډې په موقع د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن سره هم د سحر په ناشته لیدلی. بوریس جانسن ته په یوه موقع د امریکا صدر د برتانیې ټرمپ ویلی وو. صدر ټرمپ د برتانیې د یورپ نه د جدا کېدو یا برگزیت په حق لا ویلی بوریس جانسن د دې کار د پاره تر ټولو مناسب تنده او هغه ته په دې معاملې کې د هیڅ قسم سلام مشورې ضرورت نشته. په ملاقات کې بوریس جانسن د برتانیې د سامانونو د امریکا مارکیټ ته رسایي خبره هم وکړه چې موجوده کې برتانیې امریکایي مارکیټونو ته اسانه رسایي نه لري. د بوریس جانسن د برتانیې وزیر اعظم جوړیدو پس د دوه مشرانو ترمنځ اړمبنې ملاقات وو.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه د جی 7 یا د وو غټو اقتصادي هیوادونو د غونډې په څنډو کې ملاقات کړي خو څه اقتصادي تړون ته د رسیدو اعلانیه نه دی کړی. صدر ټرمپ ویلي چې دوی په یو لوزنامه کار کوي او ډېر ورته نږدې سوي دي.
په هانګ کانګ کې نن د اتوار په ورځ بیا د حکومت پر ضد د احتجاجونو تیاریانې روانې دي. رویټرز خبري ایجنسی وایي بیګا د خالی پشپا پولیس یو کم دیش کسان نیولې هم دي. پرون شوي مظاهرو کې تشدد هم ښکارېدو ځکه چې په سونو مظاهره کوونکو تورې جامې اغوستې وې او په لاسونو کې ډانګي هم راغستې وو. مظاهره کوونکي خورولو دپاره په پولیس اوښکې بیونکې ګیسونه استعمال کړه. بلخوا چین د برتانیې د سفارتن سایمون اچینګ هم پرې خوده ده چې د چا په گرفتاری حالت نور خراب شوی وو. هغه د چین په شینزین کې 15 ورځې گرفتار وو او چین وای د امنیتي انتظامی قوانینو سرغړونه کړې خو چینګ ته په عدالت کې د خپل دفاع حق نه وو ورکړی شوی.
حزب الله ډلې ویلي د اسرائیل دوه ډرون الوتکې د شپې له مهاله په لبنان کې راغورځېدلې دي چې پکې یوه بیروت ته نږدې د حزب الله د رسنیو په مرکز کې نښتې ده. د ډلې ویاند محمد عفیف د ای پی خبري ادارې ته ویلي چې دوی دغه نه خو وشتلې دي او نه یې چاودولې دي. اسرائیل پر ډرون برید باندې تر اوسه څه نه دی ویلي. د لبنان وزیر اعظم سعد حریری ویلي ډرون برید د دوی د هیواد د خپلواکۍ په ضد او سیمه ییز ثبات ګواښ دی.
جنوبی کوریا په هغه لانجمنو جزیرو د دوه ورځو جنگي مشکونه شروع کړی چې جاپان یې هم داویدار دی. په کوریایي ژبه کې ډاکټو او جاپان کې تاکیشیما په نوم دغه جزیرو باندې د دواړو ملکونو ترمنځ د ډېرې مودې نه د قانوني اختیار جنگ روان دی. دغه جنگي مشکونه د نن نه شروع شو. د دواړو ایشیایي ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی پس د هغې شروع شوی چې د 1910 نه 1915 پورې جاپان په کوریایي جزیره جبري قبضه ساتلې وه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا جبه د قدرمن اوریدونکو خبری خپرونې تل واشنگټن ډی سي څخه غوږ یاست. اوس مهم پام را ګرځو تفصیلي رپورټونه ولوري ته. په امریکا کې د څېړنې یوې ادارې اندېښنه څرګنده کړې چې د کشمیر په کشاله د هندوستان او پاکستان ترمنځ د نیوکلیایي جګړې خطر زیات شوی. د سټریټ فور په نوم دغه ادارې په خپل رپورټ کې ویلي په جنوبي ایشیا کې د دوو نیوکلیایي ګاونډیو ترمنځ روانه شخړه نړیوال امنیت ته خطر رامنځته کولی سي. تفصیل ورباندې ارشد حسین له اسلام آباد راکوي.
یو امریکنی تنک ټینک خبرداري کړې چې د هندوستان د واک لاندې د کشمیر د اوسنی صورتحال له کبله د هندوستان او پاکستان ترمنځ د جوهري جنگ خطرې سیوا شوي او په کشمیر کې موجوده کشیدګي په جنوبی ایشیا کې د جوهري وسلو د کارېدو یو بصري جوړې دي شي. وتلې امریکنی تنک ټینک جیو پولیټیکل انټیلیجنس پلیټ فارم او سټارټ فور په خپل تازه رپورټ کې د کشمیر لانجه د کورنې یا د پاکستان او هند ترمنځ د خپل منځ کشاله برعکس دا د نړیوال امن او سلامتیا مسله ګرځي. دا رپورٹ وای چې په جنوبی ایشیا کې د دوو جوهري طاقتونو ترمن د جوهري جنگ اندېښنې هغه وخت لا نورې زیاتې شوې چې کله د اگست په 14 نیټه د هندوستان د دفاع وزیر راجنات سنگ د جوهري وسلو د لومړي نه استعمال د تګلارې د نظرې څخه پشا شو او ویل چې دا پریکړه به د راتلونکو حالاتو پر رڼا کې کوي. ښکاره دی چې امریکایي تنگ ټینک او نړیوالو رسپانو د هندوستان د دفاع د وزیر دا بیان یو جنگي دړکا ګرځولې ده. د امریکای تنگ ټینک دا رپورٹ په داسې که مخه تراغلی چې د کشمیر د لانجې په سر د پاکستان او هندوستان ترمنځ خپل منځ خبرې اولی کې بیخي قطع شوی. دواړو هیوادونو د یو بل سفیران روخ کلی او خپل منځ تجارت هم ودرولې دي او په لاین اف کنټرول د دواړو هیوادونو ځواکونه روزانه په یو بل ډزې کوي. د کشمیر میډیا سرویس د رپورت تر مخه نن د اتوار پر ورځ هم د هندوستان د ولکې لاندې کشمیر کې په 21 مروز کرفیو پر ځای و او د ټلیفون ټي وی او انټرنیټ سرویسز هم تړلې شوی. د امریکایي ټینک په دې رپورټ کې ویلي شوی چې د هندوستان او پاکستان سره ټیک ټیکل جوهري وسلې دي چې دواړو خواو ته پوځي کمانډران د جنگ په میدان کې د آبادی یو لوی برخه په نخښه کولی شي. د پاکستان او هندوستان ترمنځ د جوهري جنگ څومره امکانات دي په دې اړه د پاکستان د پوسټ پخوانی جرنیل لیفټیننټ جنرال لیټایټ تلت مسعود ډی ریډیو توای د دواړو هیوادونو ترمنځ د جوهري جنگ خطو امکانات له هغه رستو لا نور زیات شوی چې کله د پاکستان او هندوستان ترمنځ د خبرو لړۍ بیخي ودرېده.
یہ ادارے نے کہا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں. تو یہ میرے خیال میں یہ تجزیہ صحیح ہے, وہ کئی عرصے سے یہ کہا جا رہا ہے. اسی لیے تو سمجھدار لوگ ہیں, جو سمجھدار لیڈرز ہیں, انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کو بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنے چاہیے, یہ سیاسی معاملات ہیں.
ہغوی زما پا اند دغه تھنک ٹینک سیڑنا پر زیدہ او زکه خو د نړۍ په همشران تل دوړو هوا دونو ته وای چې دا کشاله د خبرو اترو او په سیاسي کچا هواره کی او دا کشاله د جنگ اڑخته وړل نه دی پکار. ولې چې کله په جنگ کې دوه جوهري طاقتونه ملوث کیږي نو دا نه یوازې سیمتا بلکې ګرد لیتا یو خطرہ جوړی دی شي. ښکاره دی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وړاندې ورځو کې امریکایي اخبار نیویارک ټایم سره مرکه کې هم دا اندېښنه څرګنده کړې وه چې هندوستان د پاکستان د واک لاندې کشمیر ته دننه خپل ځواکونه ورننه وستل شي او د جوهري جنگ اړخته په اشاره کې ویلي چې په پاکستان د برید په پایله کې به بیا دا ممکن نه وي چې دا جنگ محدود پاتې شي. د اتوار پر ورځ مطبوعاتو سره خبرو کې د پاکستان د ساينس او ټکنالوژي وزیر فواد چودھری هم د پاکستان او هندوستان ترمنځ د جنگ خطو اندېښنه خکارا کڑے وا.
ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی, یہ دنیا اس کو اگر ڈائلیوٹ نہیں کر سکتی تو جو نتائج ہیں بھگتنے کے لیے ہم بھی تیار ہیں اور پھر باقی دنیا کو بھی تیار رہنا چاہیے.
ہغوائی دا وقت دو جمہوری طاقتونا یو بلتا برندستر گی ولال دی او کو نڑے دا توتری خوالی راکم نکلو نبیا منگ دا دے جنگ نتیجو تا تیاریو او نڑے دی ہم زان تیار ساتی. دا پاکستان دا فوج سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوا پرون گلگت بلتستان کی دا فارمیشن ہیڈ کوارٹر دا سفر پما حال ویلی وو چې هغوی په مشرقي پوله د راپیخو خطرونو خبر دي او د هندوستان له اړخه د هر قسمه جارحیت د مخه نیولو لپاره په بشپړ ډول تیار دي. اخوا د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اقوام متحده جنرال سیکرټری سره هم پرون په ټلیفون خبرې اترې کړې او هغه د هندوستان د انتظام لاندې د کشمیر د حالاتو خبر کړی دی.
که موبایل ټلیفون, آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای ډی وا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. سباله په خیبر پختونخوا کې د پولیو پر ضد د ساسکي ورکولو د درې ورځو مهم شروع کیږي، خو نن یو ځل بیا په خیبر پختونخوا کې هنګو شمالي وزیرستان او بنو کې د پولیو درې او سند صوبې په حیدرآباد کې د پولیو دوه نوي کیسونه رپورټ شوي دي، چې ورسره سګنی کال وسه پورې پاکستان کې رپورټ شوي د پولیو کیسونو شمیره 850 ته ورسېده او تر ټولو زیات پکې یعنی 340 د خیبر پختونخوا نه دي. حمید الله په تفصیلی رپورٹ راکئی.
د ګل دورې نه اپیل کېدون کې د پولیو د مخنیوي د ساسکو د روزنې کمپاین با د هیواد د نور برخو پرنګ د صوبې په وی ضلعو کې تر سره کیږي. د پولیو د مخنیوي د صوبایي پروګرام چارواکي ډاکټر ندیم جان وایي دا کمپاین با د ایبټ آباد، ملکن او د ضلع نه علاوه د صوبې په نور ټول ضلعو کې وي. د درې ورځو د کمپاین په مهال دا ویکسین د شپږ څلوېښت لکه ماشومانو ته رسولو هدف ټاکل شوی دی. تر اوسه په ټول هیواد کې سخت کال د سلوي ماشومان پولیو وهلي دي. د کې سلور دیش په پښتونخوا، په سند او پنجاب کې درې درې او په بلوچستان کې دوه ماشومان پولیو وهلي. په پښتونخوا کې بیا په بنو کې شپاړس پښتانه ماشومان، په شمالي وزیرستان کې شپږ او په تورغر ضلع کې پنځه پښتانه ماشومان پولیو ټول عمر رنځور کړي. د بنو ډیپټي کمشنر عطا رحمان د بنو دولس نه غوښتنه کوي چې په ضلع کې د پولیو د خورې شوې وبا مقابله یوازې ماشومانو ته د پولیو پر ضد د ویکسین ورکولو د لارې کې دي شي،
او خصوصا په بنو ډیسټریکټ کې دا ډیره زیاته خوره شوې ده. د دې خاص وجه دا ده مور او پلار د پولیو قطرې او دا چې کوم حفاظتي ټکی دي دا غینه انکاریان دي. دا مونږه صرف او صرف د دغه پولیو ویکسین او حفاظتي ټکو په وجه باندې مونږه د دې روکتام کولې شو. ټول ملکونو دا وبا د دغه پولیو ویکسین او حفاظتي ټکو په وجه باندې د ملک نه دغه وبا ختمه کړې ده. دا حفاظتي ٹیکے او دا پولیو ویکسین دا ہر لحاظ سرا محفوظ دی او تاسو دا خپل ماشومان لا ورکول شي.
چارواکی وای دا وخت یو غټ امتحان او ازمیخت انکاری والدین خپل ماشومان ته د ساس کو ورکول د پاره بیا رضا کول دي. سخ کال په پیښور کې په 28 اپریل د پولیو د ساس کو پر ضد یې پروپاګاندا رستو انکاری والدین په شمیره کې ډیر زیات لیدل کیږي، او د 28 اپریل رستو دا د پولیو پر ضد د ساس کو ورکول وړم بنه کامی کمپاین دی. حمید الله وی وی ڈی ون نیوز پی خبر.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
سفر امریکا جو دا خبر من اوردون کو خبرونه لا دوام لري، او سم د خیبر ضلع ولور ته ځو چیر چې په باره تحصیل کې تر شپاره سو څخه زیات هغه محصلین یا زده کوونکي چې لسم کلاس یې پاس کړی دی هغه په یوازینی ډیگری کالج کې د سیټونو د کمیله عمله له داخلو څخه به برخه پاتې سوی دی، او دا ډول هغه نسی کولای چې خپل د زده کړو چارو ته دوام ورکړي. تفصیل ور باندې ابراهیم شنواری په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر ضلع ترهګرۍ زپری تحصیل باړه کې د الکانو یوازینی ډیگری کالج کې د یولسم صنف یا فرسٹ ایئر د پر د څوکۍ یا سیټونو کمی له وجې د سیمې د یو نیم زر نه زیات په لسم امتحان کې پاس شوي الکان د داخلو نه بے برخې پاتې شوي. په دغه سیمه کې د تعلیم د چارواکو په وینا سخت کال د میټرک په امتحان کې د باړې تقریبا 250 هاي سکولونو نه په کومه کې چې 12 حکومتي هاي سکولونو نه او باقي پاتې شخصي سکولونه شامل دي لږ تر لږه 1902 الکان پاس شوي وو. خو د باړې په کوهي شهرادر علاقه کې وازنه ډیگری کالج کې د فرست ایئر د پاره فقط 360 سیټونه موجود دي چې لوجه باقی پاتې تقریبا 1400 محصلین د داخلو نه به برخه پاتې شوي. هم د باړې سره تعلق لرونکو یو سلو سریش جنکو محصلینو هم سخت کال د میټرک امتحان پاس کړی او د جنکو د پره د اکاخیلو په کلنګا علاقه کې یو هایر سیکنډري کالج موجود دی خو تر اوسه دغلته داخلي نه دي شروع کړی شوی. د الکانو محصلینو په کوهی شهادت ډیگری کالج کې د داخلو نه بے برخې پاتې کېدو په حق له ځای د خیبر سټوډنټس ارګنایزیشن یو عہدیدار زاهد الله وایس اف امریکا ډیوته وویل چې په دغه کالج کې د سیټونو اضافه کولو ترڅنګ باید د سیمې نور ځینې ځایي سکولونو ته د هایر سیکنډري سکول درجه ورکړی شي. دغه کالج د عملینه ترلاسه شو معلومات لومخه د محل په کوهی شهادت ډیگری کالج کې د یولسم صرف نه تر 14 صنف تقریبا 1100 محصلین تعلیم ترلاسه کوي. د چا د پاره چې فقط شل لیکچرران موجود دي او د نورو تقریبا 15 استادانو څوکۍ خالی دي. د کالج د پرنسپل څوکۍ هم سخت کال په جنوري کې خالی شو خو تر اوسه نوې پرنسپل نه دی ګمارلای شوی. د لری پرتو علاقونو راغلو محاصرینو لپاره فقط دغلته 44 د استوګنې کمرې دي او د پرنسپل د کور ودانۍ هم لکه د کالج د نورې ودانۍ د کال 2010 نه پس د ترهګرۍ په یو پیښه کې الوزول شوې وه کومه چې تر اوسه دوباره نه ده تعمیر کړې شوې. البته د کالج د ودانۍ زیاتره برخې بیا تعمیر کړې شوې دي. باړې ته د کډوالو واپسې نه پس د کوهی شهادر کالج په کال 2018 کې دوباره پرانستل شوی و. د سیمې مشران محاصرین او د هغوی خپلوان یې چې د سیټونو کمې مسلې سو سو والد تعلیم د محکمې چارواکو په پام کې راوسته خو تر اوسه په دغه د کابور راوستلو لپاره کوم ګامونه نه دي پورته کړی شوي. په خپله د تعلیم د محکمې چارواکي مني چې کوهی شهادر کالج کې د سیټونو د کمې له وجې ځایي محصلین د مشکلاتو سره مخ دي خو هغوی زیاتوي چې د فنډونو د کمې له وجې هغوی لپاره فلحال دا ممکنه نه ده چې په سمدستي توګه د داخلي سیټونو اضافه کړی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
خبر کو د افغانستان د امن د افغانستان امن د پاره د امریکا خصوصي استاذ زلمی خلیل زاد د عالمی میډیا د رپورټونو رد کړی چې ګنې امریکا او طالبان په افغانستان کې د 14 میاشتو په یو ارزي حکومت جوړولو رضا شوی دي. د دې خبريال حکمر روان په سیرن کارانو سره خبري کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استاذ زلمی خلیل زاد د هغه راپورونه چې ګواکې د قطر په مذاکراتو کې د امریکا او طالبانو ترمن د موقت حکومت په جوړېدو هوکړه شوې رد کړې دي. د سولې د نام پړاو مذاکرات چې د تیرې پنجشنبه په ورځ پیل شوی و د الجزیرې تلویزیون ویلي و چې امریکا او طالبان په افغانستان کې د 14 میاشتنی موقت حکومت په جوړېدو سلا شوې دي. خلیل زاد د همدې راپور په تړاو په تازه ټویټ کې چې پرون یې کلی ویلی انتقالی حکومت په تړاو هیڅ کومه خبره نه ده شوې. د سیاسي چارو چړونکو نظر محمد مطمئن لاډیوی سره خبرو کې وایي د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه بحثونه کڅو هم تر اوسه د امریکا او طالبانو ترمن نه دي شوي خو ښایي چې دا او دې ته ورته نور مسایل به په بین الافغاني مذاکراتو کې د بحث لاندې نیول کیږي.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د موقت حکومت پر سر باندې خبرې نه نتیجې ته رسیدلې او نه بحثونه ورباندې شوي. پرته له شکه چې امریکا د یو موقت حکومت په لټه کې و او دا ورته ترجیح ورکوي خو د طالبانو له خوا نه داسې معلومېږي چې هغوی به د افغان حکومت د راتلونکي په اړه باندې په بین الافغاني مذاکراتو کې له افغانانو سره خبرې کوي.
د قطر په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د انتقالي حکومت د جوړېدو د پریکړې په اړه خپره شوي رپورټونه په داسې حال کې رد شوي چې د تېرې پنجشنبې ورځې راهیسې افغان سولې په اړه د نم پړاو مذاکرات دوام لري. د نړیوالو چارو سیاسي څېړونکی وحید مجده وایي طالبان امریکا ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ هغه مهال رامنځته شو چې طالبانو له خپلې غوښتنې څخه چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره لومړی شپږ میاشتې او بیا وروسته نه میاشتې ټاکل شوي وي له خپلې غوښتنې په شا شول.
هغه وخت چې بهرنۍ قوتونه د افغانستان نه د وتلو په حال کې دي او قرارداد امضا کېږي چې دوی باید لاړ شي دا اوربان مسله سوي. د طالبانو غوښتنه دا ده چې په هغه وخت کې چې قرارداد امضا کېږي د هغه نه وروسته بهرنۍ قوتونه باید افغان ځواکونو سره باید هېڅ ډول اړیکې او ارتباط ونه لري او ورسره مرسته ونه کړي.
د یو بل رپورټ له مخې په کابل کې امریکا سفیر بلخ ته د سفر پر مهال پرون ویلي چې امریکا ته په افغانستان کې انتخابات او سوله دواړه مهم دي خو سوله ځکه ورته لومړیتوب لري چې افغان ولس یې غوښتنه کوي. سفیر جنباس له خبریالانو سره د خبرو پر مهال په مزار شریف کار کې ویلي امریکا هڅې کوي تر څو افغانانو ته داسې چان چې په هغې سره دوی خپلمنځي اختلافات له منځه یوسي برابر کړي. نوموړی وایي واشنګټن په افغانستان کې د یوې داسې دایمي سولې تلاش کوي چې د هغې موافقه افغان ملت ته د منلو وړ وي. د جنباس په خبره کچېرې د سولې په مذاکراتو کې زیات پرمختګ نه و راغلی امریکا د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو ترسره کېدو نه هم ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشریز انتخابات ټاکل شوي چې د سپتمبر په 28مه نیټه ترسره شي او د رپورټونو له مخې ښایي چې له انتخاباتو وړاندې د افغانستان د سولې په اړه یوه موافقه د اړوندو ښکېلو خواوو ترمنځ لاسلیک شي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
وایس اف امریکا ډیوه د قدرمن اوریدونکو په اختر کې پاتې سوي څاروي چیرې تللی دي دا ټوله حال راکوي ملک وکاس په دې رپورټ کې.
پروس کال چې د قربانۍ څاروي کم شوي وو او د لږو څارو نه بېپاریانو غټې ګټې ترلاسه کړې وې نو سخ کال هغوی ډیر مال واغسته او چې هغه خرڅ شو نو نور یې راوسته او د غټ اختر نه مخکې نرخونه پرېوتل ولی چې مال زیات وو ډیرو پکې اوې کچرې پاتې شو نو د قصاب په لاس به یې خرڅ کړي. حکم چې تړلې بیوپاریان دي او ټول کال صرف د سارو روزګار کوي هغوی خپل پاتې مال شپانو ته حواله کړ په دې تما چې ګران شي نو بیرته به خرڅ کړي. نور خان چې د وړو سارو کار کوي هغه ته ډېرې ګټې د سارو په شکل کې پاتې دي. د قربانۍ د ګاک نه بچ شوي دي خو ډېر قیمتي دي. هغه دغه ساروي په نوخار کې یو شپونکي پسې راوستې دي وایي چې ښه نرخ یې ورته ملو نه شو.
ماته وګوره 80000 روپۍ راکوړي اوس خو بدی هغه شپېته زره په توره کوي شو یو د سره بل نو هغه وړوکې وو او دا د ډېر قیمت وو نو دې مونږ راوځ دی رمکې پرېښود چې کله مونږ بس بچپم ته وایلو کال لپاره نسل به لکه زیات شي او په کم قیمت هم خرڅوم نه لکېدم نه بلا خواري مو سره کاري سر کړی وو نو بس دې مونږ خرڅ نه کړې مونږ راوستو او دې رمکې پرېښود.
مکمل وای هر هفته دې د پنجاب نه لنګې بلار به راولي او دلته خرڅوي کچر ساروی ورته وچی نو دلته په ساتن اور کی
مونږه د لنګو بلار بو چی لو کار کو مونږ ته کوم ساروی پاتې شي نو هغه مونږ دوی لراولو چې کله بیا دوی سره بلار به شي بیا مونږ واپس بوزو او خرسي کو.
شوکت چی او شپون کې دی او د بلار د وخت نه د بیپاریانو دغه ساروی په نیمه ګټه ساتي چې هم دغه ازلی روزګار دی.
هانو بدغه د مونږ غټه کنه چې بلی کې پیوینو بس د مونږ غټه شي اکه مالک سینی دی لا تیر غړی دغم بګی کو دارو درمل جی مند بای کی بس اوس پله کی پله زرا ساروی شی بیو په 2000 خرشی بازار سے مالک شو زرا زمون شو.
ملک وقاص خان وایس اف امریکا ڈی 1 نیوز نوخار.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګرانو اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
په امریکا کې د سړنې یوې ادارې اندېښنه څرګنده کړې چې د کشمیر په کشاله د هندوستان او پاکستان ترمنځ د نیوکلیایي جګړې خطر زیات شوی. خو یو پاکستاني څېړونکی وایي د کشمیر ستونزه سیاسي ده او د خبرو اترو له لارې دی هواره سي.
جو سمجھدار لیڈرز ہیں انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کو بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنے چاہیے، یہ سیاسی معاملات ہیں.
پاکستان کے دا پولیو 15 نوی کیسوں رپورٹ شوی پدے کے درے خیبر پختونخوا اور دوا سین صوبے ندی نوی کیسوں پدا سے موقع رپورٹ کی گی جی سبا نبا پا خیبر پختونخوا اور قبائلی ضلع کے دا پولیو پر زد تساس کو دترے ورزو مہم شروع کی گی.
او د نړۍ د وو غټو اقتصادي هیوادونو یا جی 7 سرمشریزه غونډه په فرانس کې شروع شوې. دغه غونډه به د موسمي بدلون، چین، ایران او اروپایي ټولنې څخه د برتانیا په وتلو خبرې کوي.
او وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
په امریکا کې د څېړنې یوې ادارې اندېښنه څرګنده کړې چې د کشمیر په کشاله د هندوستان او پاکستان ترمنځ د نیوکلیایي جګړې خطر زیات شوی. د سټریټ فار په نوم دغه ادارې په خپل رپورټ کې ویلي په جنوبي ایشیا کې د دوو نیوکلیایي ګاونډیو ترمنځ روانه شخړه نړیوال امنیت ته خطر رامنځته کولی شي. د رپورټ په داسې حال راغلی چې د هندوستان لخوا تر خپل ولکې لاندې کشمیر د ځانګړي حیثیت د ختمولو وروسته د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی. ډیپلوماتیکي اړیکې لاندېنۍ کچې ته راغلي او دوه اړخیزه تجارت درېدلی دی. خو په پاکستان او هندوستان کې څېړونکي وایي د کشمیر کشاله یوه سیاسي ستونزه ده او باید د خبرو اترو له لارې هواره سي.
د خیبر پختونخوا، هنګو، شمالي وزیرستان او بنزیلونا په ماشومانو کې د پولیو درې نوي کیسونه رپورټ شوي دي. د نه علاوه د سین صوبې حیدرآباد نه هم د پولیو د دوه نوي کیسونه رپورټونه دي. د پاکستان د پولیو پروګرام چارواکو د دې کیسونو زستی کړی چې د سره سګنی کال د پولیو کیسونو شمیر 85 ته ورسېدو. په دې کې تر ټولو زیات 40 کیسونه د خیبر پختونخوا نه رپورټ شوي دي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په بلوچستان کې د ژورنالیستانو ته ورپېښو ستونزو باندې اندېښنې څرګنده کړې دي او ویلي دي هلته خبریالان د وسلوالو ډلو او ریاستي ادارو ترمنځ بند پاتې دي او آزاد رپورټونه ورکولو کې له مشکل سره مخ دي. د کمیشن په رپورټ کې په هغه ناحرامه ایالت کې د فرقوي تشدد په زیاتوالي هم اندېښنه څرګنده شوې.
د نړۍ و صنعتي ملکونو ترمنځ د جی 7 غونډه په فرانس کې روانه ده. د غونډې شروع کېدو نه مخکې د صدر ټرمپ له طرفه په فرانس د تجارتي ټیکس تړه کې د لاسه عالمي مشرانو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د جی 7 ملکونو مشران د وړاندې نه د ماحولیاتي بدلون، چین او ایران سره په معامله، روس بیا نه د جی 7 برخه جوړولو او د بریکزیت په سر اختلافات لري.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه د جی 7 یا د وو غټو اقتصادي هیوادونو د غونډې په څنډو کې ملاقات کړی، خو څه اقتصادي تړون ته د رسیدو اعلان نه دی کړی. صدر ټرمپ ویلي چې دوی په یو لوزنامه کار کوي او ډیر ورته نږدې سوي دي. د جی 7 هیوادونو غونډه په فرانس کې روانه ده. د امریکا تجارتي استازي تر ملاقات لمخه ویلي چې دوی له جاپان سره په تجارتي لوزنامه باندې کار کړی دی او یو موافقې ته نږدې دي.
نن په فرانس کې د جی 7 غونډې په موقع د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن سره هم د سهار په ناشته لیدلی. بوریس جانسن ته په یوه موقع د امریکا صدر د برتانیې ټرمپ ویلی وو. صدر ټرمپ د برتانیې د یورپ نه د جدا کېدو یا بریکزیت په حق لا ویلي. بوریس جانسن د دې کار لپاره تر ټولو مناسب تندې او هغه ته په دې معامله کې هیڅ قسمه سلا مشورې ضرورت نشته.
حزب الله ډلی ویلي د اسرائیل دوه ډرون الوتکې د شپې له مهاله په لبنان کې راغورځېدلې دي چې پکې یوه بیروت ته نږدې د حزب الله د رسنیو په مرکز کې نښتې ده. د ډلی ویان د محمد عفیف د ای پی خبري ادارې ته ویلي چې دوی دغه ډرون الوتکې نه خو ویشتلې دي او نه یې چاودولې دي. اسرائیل په ډرون برید باندې تر اوسه څه نه دي ویلي. البته د لبنان وزیر اعظم سعد حریری ویلي ډرون برید د دوی د هیواد د خپلواکۍ په ضد او سیمه ییز ثبات ګواښ دی.
په هانګ کانګ کې نن د اتوار په ورځ بیا د حکومت پر ضد د احتجاجونو تیاریانې روانې دي. رویټرز خبری ایجنسی وایي بیګا د خالی په شپه پولیس یو کم دېرش کسان نیولې هم دي. پرون شوې مظاهرو کې تشدد هم ښکارېدو، ځکه چې په سونو مظاهره کوونکو تورې جامې اغوستې وې او لاسونو کې ډانګې هم راغستې وو. مظاهره کوونکي خورولو دپاره پې پولیس اوښکې بیونکي ګیسونه استعمال کړه. بلخوا چین د برتانیې د سفارت تن سایمن چینګ هم پریښودی دی چې د چا په ګرفتارۍ حالات نور خراب شوي وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده او وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې. مختار خلیل به تاسو ته وړاندې کوي چې نن هغوی کومه موضوع ستاسو دپاره خوښه کړې ده.
دوه کاله وړاندې په نن ورځ یعنی په 25 اګست د برما فوج برما کې د میشته مسلمانانو په راکین صوبه کې د دوی بې درېغه قتل عام وکړو. د برمی فوج د قتل عام د لاسه په لکونو روهینګیا مسلمانان د برما نه گاونډي ملک بنگلاديش ته په مهاجرت لاړل. دا لکونه روهینګیا مهاجر چې د بنگلاديش په مهاجر کیمپونو کې ډیر د عذاب جون تیری نن د روهینګیا مسلمانانو په برما کې د فوج د لاسه د شوی قتلان دویم کال مانځي. د روهینګیا مسلمانانو د قتل عام د دویم کال په پوره کېدو د مشهور ټلویزیون چینل الجزیرا په ویب پاڼه د برما د یو نامتو لیکوال ماونګ زارنی یو تفصیلي معلوماتي رپورت خور شوی دی. د رپورت سرخط ته د عالمی برادرۍ چین او هندوستان کې په مسلمانانو په کېدونکو ریاستي ظلمونو په سترګو پټولو برما یا میانمار هم په خپلو مسلمانانو په ظلمونو کولو ډاډه شوی دی. ماون زارنی په الجزیرا ویب پاڼه د خپل رپورت په شروع کې لیکلی دی چې برما کې پر روهینګیا مسلمانانو د ناترسه ظلمونو کولو په سر د برما فوج نه څه مضبوط تپوس نه دی شوی. خو نن سبا داسې یو خبر خور دی چې د جرایمو د مخنیوي بین الاقوامي عدالت برما کې پر روهینګیا مسلمانانو د برما د فوج د لاسه په کېدونکو ظلمونو د پلټنو کولو فیصله کړې ده. عدالت په کال 2018 2019 کې د 9,00,000 روهینګیا مسلمانانو د خپل وطن د برما د پریښودو او بنگلاديش کې د مهاجرت د جون اختیارولو او د بنگلاديش په مهاجر کیمپونو کې هم په دغو روهینګیا مسلمانانو د کېدونکو ظلمونو د پلټنو کولو پوخ نیت کړی دی. د ملګرو ملتونو لوی اسمبلی د 28 ملیون ډالرو په خرچ د یوې داسې بین الاقوامي آزادې ادارې قایمولو منظوري ورکړې ده چې هغه پر روهینګیا مسلمانانو د برما د فوج د شوو ظلمونو ثبوتونه راغونډ کړي. دې نه علاوه دنیا کې د هر طرف نه دا اوازونه هم شروع شوي دي چې د برما خلاف دي د انصاف په بین الاقوامي عدالت کې یو مقدمه جوړه کړی شي ځکه چې برما د قتل عام د مخنیوي په لوزنامه عمل کولو کې پاتې راغلی دی. د الجزیرا په ویب پاڼه چاپ شوي رپورت کې نور لیکلی شوی دی چې تش په نوم د عالمی برادرۍ دا غږونه اگر که تر سرحده زړه جوړونکي دي خو دا بین الاقوامي برادري د روهینګیا مسلمانانو د حقونو په تحفظ کولو کې او دوی ته په حیا عزت سره د جون تیرولو د حالاتو په پیدا کولو کې بیخي ناکامه شوې ده. کم روهینګیا مسلمانان چې د مهاجرت نه پاتې شوي دي او برما کې پراته دي دوی په خپل وطن کې په کیمپونو کې راغونډ کړي شوي دي او د برما نسل پرسته حکومت دوی له د برما د استوګنو په حیثیت کې حقونو ورکولو ته هم تیار نه دي. کم روهینګیا مسلمانان چې بنگلاديش ته تښتیدلي دي یا د دنیا په نورو برخو کې د خپل سرونو بچکولو د پاره پناهګانې اخیستي دي د دوی جون هم په عذاب کې دي او هر وخت دغه ملکونو نه د وستو خطرو سره مخ دي. بین الاقوامي برادری پر روهینګیا مسلمانانو د دومره بیمثل ظلمونو کولو په سر تر اوسه پورې د میانمار حکومت نه هیڅ تپوس قدرې نه دی کړی. د برما په یو څو کسانو د سفر د بندیزونو لګولو نه علاوه نور د برما د حاکمانو خلاف هیڅ اقدام تر اوسه پورې نه دی شوی. نامتو لیکوال ماونګ زارنی لیکي چې نن ورځ یورپ د مسلمانانو د مخالفه مذهب پرسته مضبوطو قوتونو د تابع کولو ناکامه کوششونه کوي. هر کله چې په امریکا کې د اسلام نه د ویرو ترهو ښکاره کولو حکومت خپخ ښکاره د اسلام او د مسلمانانو د مخالفه خیالاتو څرګندونه کوي او د ځینو مسلمانانو ملکونو په خلکو یې سفري بندیزونه هم لګولي دي. بلخوا د سیمې دوه لویو ملکونو چین او هندوستان د صدر شي پینګ او د وزیر اعظم نریندرا مودي د خپلې هندو قوم پرسته پارټۍ د مشر په حیثیت د یوغور او د کشمیری او نورو هندي مسلمانانو ژوندونه په دې دنیا کې په دوزخ کې اچولي دي. هندوستان او چین نه د عالمی برادرۍ لخوا په خپلو مسلمانانو د ظلمونو په تپوس نه کېدو برما یا میانمار هم ډاډه شوی دی او اوس ښه ډاډه زړه په خپلو روهینګیا مسلمانانو ظلمونه راټکړي دي.
دا وایس آف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. د نړۍ و صنعتي ملکونو ترمنځ جی سیون غونډه په فرانس کې روانه ده. د غونډې شروع کېدو نه مخکې د صدر ټرمپ له طرفه په فرانس د تجارتي ټیکس د ډکې د لاسه عالمي مشرانو کې تاوتریخوالی زیات شوی چې وړاندې نه دوی په ماحولیاتي بدلون د چین او ایران سره په معامله او بریکزیټ په سر اختلافات لري. عدنان رشید په تفصیلي رپورټ راکوي.
د اتوار په ورځ د جی سیون د مشرانو د ملاقات وروسته د فرانس حکومت ویلي د جی سیون غړي هیوادونه او فرانس په دې رضا شوي چې ایران ته د بیا خبرو اترو لپاره پیغام ولیږي. د دغه پیغام په اړه نور تفصیلات نه دي شریک کړل شوي او نه دا ویل شوي چې په دغه اړه د صدر ټرمپ دریځ څه و. البته وروسته صدر ټرمپ وویل هغه هیڅوک نه منه کوي چې د ایران سره خبرې اترې پیل کړي. تیر کال صدر ټرمپ د نړۍ او ایران ترمنځ شوی اټمی لوزنامې نه د وتلو اعلان کړی و چې د هغې وروسته د امریکا او ایران ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی او ایران یو ځل بیا د اټمی وسلو جوړولو باندې کار پیل کړی دی په کوم چې اروپایي هیوادونه ډیر اندېښمن دي. د نړۍ اووه شتمن هیوادونو مشران د کلیز غونډې لپاره په فرانس کې رایوځای شوي دي. د نړۍ دغه غټ اقتصادي هیوادونو تنظیم د جی سیون په نامه یادیږي. امریکا، فرانس، اټلی، جرمنی، کینیډا، جاپان او برتانیا د دغه تنظیم غړي هیوادونه دي. روس هم د دغه تنظیم غړی هیواد وو او هغه وخت به دا تنظیم د جی ایټ په نامه یادیدو. خو په کال 2014 کې روس د یوکراین علاقې کریمیا ته پوځونه ولیږل او د هغې وروسته د روس غړیتوب ختم کړلی شو. د اتوار په ورځ میډیا سره په خبرو کې صدر ټرمپ وویل په دغه غونډه کې د روس په اړه باندې خبرې شوې دي او هغه غواړي چې روس یو ځل بیا د دغه تنظیم برخه جوړ شي.
We did have a discussion about Russia last night as to whether or not
ځینې کسان زما سره موافق دي چې روس دې بیا غړی هیواد جوړ شي او زما په خیال دا به د نړیوالو فیصلو لپاره یو ښه ګام وي. خو ځینې هیوادونه د دې خبرې سره ملګري نه دي. د صدر ټرمپ په وینا تر اوسه په دغه اړه باندې صرف بحثونه شوي دي او لا فیصله نه ده شوي. اقتصادي کارپوهانو خبرداری ورکړی چې نړیوال مارکیټ کې د کال 2008 غوندې یو ځل بیا اقتصادي بحران راتللی شي او هم دغه وجه ده چې صدر ټرمپ د جی سیون روانه غونډه کې زیات نه زیات کاروباري اړیکو باندې بحث کول غواړي او په خاصه توګه د چین او امریکا ترمنځ د کاروباري جنگ په اړه خبرې کول غواړي. صدر ټرمپ د جاپان سره د کاروباري اړیکو په اړه خوشبيني ښکاره کړي او وایي امریکا د جاپان سره د یو لوی تجارتي لوزنامې په اړه خبرې کړې دي. د صدر ټرمپ په وینا دا به د امریکا او جاپان ترمنځ د ټولو نه غټه کاروباري لوزنامه وي. د نیویارک ټایمز د رپورټ تر مخه د صدر ټرمپ سلاکاران تور لګوي چې د فرانس صدر ایمانوئل میکرون کوم چې د دغه غونډې کوربتوب هم کوي د ماحولیاتي بدلون او غیر مساوي سلوک په اړه باندې موضوعاتو ته زیات وخت ورکوي. خو صدر ټرمپ دغه میډیایي رپورټونه دروغ بللی دي او وی ویل تر اوسه چې څومره ملاقاتونه وشول موږ سره ډیر ښه سلوک وشو.
But thus far this has been really a great G7 and I want to congratulate France and your president because they have really done a great job.
صدر ټرمپ ویل دا د جی 7 کامیاب غونډه وه. زه فرانس او صدر میکرون ته د کامیابی غونډې را جوړولو باندې مبارکي ورکوم. صدر ټرمپ د دغې نه وړاندې خبرداری ورکړی وو چې د فرانس نه امریکا ته لیږونکي شرابو باندې به اضافي ټیکسونه لګوي کوم چې د فرانس د اقتصاد یو مهم سند دی. خو میډیا سره په خبرو کې صدر ټرمپ وویل هغه د فرانس صدر سره ګټورې خبرې کړې دي. صدر ټرمپ وایي هغوی یو شمېر موضوعاتو باندې خبرې وکړې چې پکې کاروبار، چین، روس او د ایران موضوعات شامل وو. د فرانس حکومت د اول نه ویلي چې د روان جی 7 غونډې په آخر کې به مشترکه اعلامیه نه اعلانوي. په کال 2013 کې د کینیډا په کوربتوب شوي غونډې وروسته صدر ټرمپ د باقی پاتې مشرانو سره د اختلاف له سببه د اعلامیې اعلانولو نه وړاندې د دغې غونډې نه ووتلو او د مشترکه اعلامیې باندې یې سختې نیوکې کړې وې.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
وایس آف امریکا جوړه ده. ګرمان اوریدونکو، خبرونه لا دوام لري او اوسه هم د چین او د امریکا د تجارتي اړیکو په اړه تفصیل درته وړاندې کوو چې په تیره خبرونه کې موږ له همکار محمد اکرام څخه پوښتلی وو.
وروسته چې کوم تجارتي جنگ کې زیاتوالی راغلی دی، هغه داره چې د تیر جمعې په ورځ باندې ټرمپ په چینایي جوړ سامانونو باندې ټکسونه زیات کړل. د دې ټول حجم د چینای جوړ سامانونو دا تقریبا 350 ارب ډالر دا چیو زی شي، نو دا 250 ارب ډالر شول. ما ځکه ځان لا یاد کړل چې په چینای جوړ 250 بلیون ډالر چینای جوړ سامانونو باندې ټیکس هغه د 25% نه 10% ته زیات کړل شوی دی. دا به د اکتوبر د اولنۍ نیټې نه دا امپلیمنٹ کیږي یا عملی کیږي. او چې کوم 350 ارب ډالر نور چینای جوړ سامانونه دي، په دې باندې ټیکس د 10% نه اوس 15% ته زیات کړل شوی دی. دا به د ستمبر د اولنۍ نیټې نه اعلان کیږي. ډونالډ ټرمپ چې دا کوم اعلان کړی دی، دا د چین لخوا د هغه فیصلې په جواب کې شوی دی، په کوم کې چې چین په 15 اویا ارب ډالرو امریکای جوړ سامانونو باندې ټیکسونه اعلان کړل. چینم دغه اعلان د جمعې پورس کړو. په دې کې ډېر سامانونه دي، په دې کې ګاډي د ګاډو پورځي د دینه علاوه چې کم دي، نو نور د زمیدارانو جوړ زمیداری جوړ سامانونه چې چین ته ځي دا په هغه باندې ټیکسونه دي. چین وایي چې دا به یا د ستمبر د اولنۍ نیټې نه پرځای کیږي، لګول کیږي به او یا به د دسمبر د 15 نیټې نه. او دغه چې کم ټیکسونه دي دا به د 15% نه واخله تر د 10% پورې وي. په دې کې الکترانیک سامانونه دي، لکه غټ مثال اپل دی، د اپل چې کمی غړی دي یا نور موبایل فونونه دي، د دې نه کمپیوټر دي، د دې نه علاوه د امریکای کاټرپلر یو ډیر غټه کمپنی ده، کم چې سړکونو لپاره استعمالیږي ماشينري دي، په دغه ټولو باندې دا ټیکسونه دا لګولې شوې دي، لکه په غټه کچه پکې ماشينري هم دې کې شامل دي.
او اکرام صاحب، دا تجارتي جنگ د امریکای او چین اقتصادونو ته څومره اغیز رسولې؟
کاکل صاحب، د دواړو ملکونو اقتصادونو ته نقصان رسولې دي. د چین اقتصاد د امریکای د اقتصاد عمره مضبوط نه دی، نو هغه د هغه چې کم اقتصادي رفتار او یا وده ده هغه راکمه کړی ده، کمزور کړی ده. د امریکا په اقتصادي اثر ډیر ورزولې دي. امریکا په خپل باندې ډانلډ ترامپ په عربونو ډالر مختلفو زمیدارانو ته مور کوي، هغه تم راځو. خو د امریکا چې کم سټاک مارکیټ ته دا د تیر یو کال نه خکته برکیږي، او چې برلارد شي خو چې کله هم ټیکسونه ولګي هغه واپس قطر پرېږي. د هغه نه علاوه صرف سټاک مارکیټ نه دی، بلکې د امریکای نور اقتصاد هم دی، په هغه هم اثر غورځولې دی. او دا یو داسې زیات رسیدلې دی چې سلنکاران وایي چې ډانلډ ټرمپ په کې پراتلونکو صدارتي انتخاباتو کې هم د یو غټ چیلنج سره مخ کې دی شي، او په هغه باندې ډېر پښتنه راپورته کول شي، او امریکایي چې کوم ولسته هغه دا کې دی شي د لپدې وجه ووټ هم ځنې ورن کې، نو د دې د وجه او ځنې پکې دا موي چې دا خو په دې وخت کې دا شروع شوه دی، یو داسې زیته هم رسیدي شي چې کې دی شي دواړه ملکونه یو داسې پوینت ته ورسیږي چې کاغې نه راروسکیږي، یو هر یو ته پکې خپل به عزتي ښکاری، او دا یو ډېر لوی تجارتي جنگ ته دا هر څه واوړي.
او اخیرانې پښتانه، صدر ټرمپ لخوا په چینایي جوړ سامانونو باندې د ټیکسونو لګولو لکبله آیا امریکایي ولسته هم څه زیان رسیدلی او که څنګه؟
یقینا امریکایي ولسته زیان رسیدلی دی، او بلکې ډېر خلک وایي چې په امریکای کله په چینایي جوړ سامانونو باندې ټیکسونه ولګول، نو د دې الټیمیټلی یا اخیری چې کم بوج پورته کوونکی دی هغه هغه کس دی څوک چې دغه سامان اخلي. یعنی دغه ټیکس خو په چینایي جوړ سامانونو ولګېدو، خو دغه ټیکسونو اخیری چې کم کس تر راضی لکه یو د چین جوړ سیس دی د هغې قیمت هغه کس ورکوي څوک چې دغه سیس اخلي
نو څوک چې استعمالوي
یقینا او دا اوسنی چې کم د جمعې پورس کم ټیکسونه لا نو اعلان شوي د دینه وړاندې د امریکای یو ډیره لویه کمپنی ده د انویسټمنت یا د سرمایه کاری جی پی مارګنز هغه یو خپل رپورت خبر کړی دی د هغې تر مخه چې امریکای چې کم ټیکسونه لګولي دي په چینای جوړ سامانونو باندې د کال په سر باندې د یو کور آمدن کې زر ډالره کمی راغلی دی د کال په سر د یو کور په آمدن کې نو د هغې لکه دا خارکۍ چې په یو یو کور باندې فرض کړه چا د کال په سر $50,000 ګټلې نو د هغې آمدن یو کم $50,000 ته راکوسو نو دا ښکاره کوي چې په یو کور باندې د دې اثر سره د دې نه علاوه
او تر 15 کروڑ زیاته آبادی ده
نو د دې نه به سړی اندازه لګولی شي د دې نه علاوه د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ په امریکا کې چې کم زمیداران دي هغوی د وړاندې نه د ډېر نقصانونو سره مخ شوي دي خاص کر د سویابین د امریکای چې کم زمیداران دي هغې له صدر ډانلډ ټرمپ په $1,000,000 ورکړي ځکه چې هغې ته نقصانونه کېدل شروع شوي دي او دغه شان نور نقصانونه هم کېدونکي دي نو د امریکای عام خلک هم د دې له وجې ډېر اغېزمن کیږي
ډېره مننه محمد اکرام صاحب کور ودان
ډېره مننه
د تیلو او سرو زرو بیخ کتا او کلوړی دی
وخه ټماټر پیاز آلو او نور توکي په سر نرخ دی
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي
او یو پښتون ست تجارت کولی شي
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دی بازار پروګرام کې اوریدل شي
وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غا تاسو او ری بوزو تاسو د خبر پختونخوا ثوابی ته چرته چی په شوه علاقه کې پرون یو اتن وجل شوه وو چی ویل کیږي په علاقه کې د خپل خوې او د خلکو ترمنز خپل کردار لوبول په سر ډیر مشهور ونه نوامي نېشنل پارټي هم داغه په وجلو باندې بیان جاری کړی د ریاض حسین په تفصیلی رپورت راکړي
د خیبر پختونخوا په ثوابې ضلع شوه سیمه کې نامعلوم وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند ځای کارکونکي په هدفي ډز وجلې دي پولیس وایي 15 کلن محمد فضل هغه وخت په نخښه شو کله چې هغه په شوه کلی کې خپل کور ته روانو پولیس وایي په موټر سایکل باندې سوار دوه نامعلوم کسانو په هغه ډز وکړي او هغه پټک مړ شول امنیتي چارواکو په پارمولو تانه کې د نامعلوم وسلوالو په ضد مقدمه درج کړې ده د محمد فضل د چا سره دښمنۍ نه و د خان عبدولی خان د قافلې ملګري او د عوامي نېشنل ګوند سابقه سالار او د شوه یونین کونسل مشر محمد فضل په خپل کلی کې خاورو ته سپارل شوې دي تر اوسه پورې کومې ډلې د هغوی د وجنې پړه په خپل غاړه نه ده اخستې د عوامي نېشنل ګوند عمومي سکتر او په صوبایي سملې کې د مخالفي ډلې غړي سردار حسین بابک په خیبر پښتونخوا کې هدفي وجنې د پښتون قام په ضد یو سازش ګرځولې دي
نو خلاف یو سازش ته د تشدد د لړۍ تاسو وګورئ دا ایدل وی تاوالو کو بیا ډیر د افسوس خبر دی چې راځي رڼا خلک راشي په کلو کې په بازار کې او جل شي چې ته تحفظ حاصل نه دی او بیا بیا هغه تر خګر دا خبرې کوي خلکو ته موبایل بل دمکیانې مورته چې له سنونو هم کوي پته موصولې په زورا خپل موجودګي خې ټارګټ کلینګ هم کوي زما خیال دار چې دا د حکومت لپاره ډیر لوی سوالیه نشان دی دا ډیر افسوس نه کړو دا لړۍ ودریدل پکار
په پاکستان کې تر رهدا پوری پترهګره کې کیمرا غلې دي او حکومت دا ولري چې د پوزي عملیاتو په نتیجه کې ترهګره ته شکست ورکړی شوې ده خو اوس یو ځل بیا په هدفي وجنو کې اضافه لیدل کیږي په خیبر پښتونخوا کې د وړاندې نه د عوامي نېشنل ګوند کارکونکو په نخښه کېږي او په ورستو کې په مرکزی خار پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند ځوان غړي سرتاج خان هم نامعلوم وسلوالو په ډزو وجلې وو په مرکزی خار پیښور کې د پارټي کارکونکو او د بلور کورنۍ سره تعلق لرونکو د هارون بلور زوی دانیال عزیز او سردار حسین سابق ته د نامعلوم وسلوالو لخوا د وجنې دړکی هم ورکړی شوې دي. عوامي نېشنل ګوند وایي د ترهګرې په جنگ کې د هغوی د زرو نه زیات کارکونکي وجلې شوې دي. د ګوند وینا ده چې هغوی په منطقه کې د عدم تشدد، سوکاله او امن خبره کوي، نو ځکه هغوی په نخښه کېږي. ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال سردار حسین بابک وایي چې کله هم په افغانستان کې د سولې او امن خبرې مخ په وړاندې دي، نو په تشدد کې اضافه کېږي.
خوشحالہ خبر ہے افغانستان کی دام اند پارا مذاکرات کی خبر ہی کی گی اللہ جیو کی جدا مذاکرات نتیجہ خیز ہو افغانستان اور پاکستان اور چکم ملک نہ غواڑی دا چی دلتا دی امن راشی دا غی دی پخیر گر رہی چی دلتا مستقل امن چی دے غا راشی بل طرف تک من گیا داو گورو کلم پا افغانستان کی دا مذاکرات یا دا سولی دا طرف تا سو ایسے پیشترپ روان چی نبیا دا لڑائی چی دا دیر ریات بیا تیز شی
یاد دیوی پا ثواب ذلہ کی نند عوامی نشتل گند وجل شوی مشر او پخوانی د صوبائی اسمبلی غړی شعیب خان کلی د هم منځلی کیږي او درې کال وړاندې په ثوابې ضلع یا روسین سیمه کې شعیب خان د جولای په 13 نیټه نامعلوم وسلوالو په نخښه کړی وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. دا ویب پانی پتا دا voadivanews.com. که زمونگا خپرونو که برخا اغستل غواری، نو دا تلیفون شمیره دا 001-202-205-003.
د وایس اف امریکا ډیوا د قدر منوریدونکو د خیبر پښتونخوا حکومت یو شمیره هغه ځایونه چې د سرکاري مامورینو تر استعمال لاندې په سلاني سیمو کې هغه و سلګری و چارو ته ورکړي دي. تفصیل صادق قاسم شارک بي.
د صوبا خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې یو سل او یو کم او یا داسې سرکاري ریسټ هاوسز یا د سرکاري افسرانو د آرام لپاره جوړ کورونه د سیلګرۍ صوبایي محکمې ته حواله کړي، کم کې اوس په سیلګر په بیه اوسېدی شي. په صوبا خیبر پښتونخوا کې سرکاري ریسټ هاوسز د سیلګرو لپاره کولاوولو او سیلګرۍ ته وده ورکولو په اړه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټویټر باندې دا وینا کړې چې اوس به دا سرکاري ریسټ هاوسز چې د عوام خرچې باندې چلیدل اس ملک لگتا کوي. د اطلاعات او صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی هم د حکومت دی فیصله په اړه وی او ای ډی ون یو تاسو ته دا وویل.
بالکل، وزیر اعظم صاحب اعلان هم کړی، ډیسیژن هم کړی، بلکې د ګورنمنت راتو نه مخ چي دا فیصله کړی و چې سونه د تاسو دې سونه دې مس یوز کیږي او سرکاري دې تاسو نه مس یوز کیږي او دغه باندې د ګورنمنت پیسې لګي نو دا دې پرایورټایز شي او چې دې کې مطلب چې هر څوک دې کېدلی شي، هر فیسلټی اویل کولی شي. دا ټوریزم ته ورکول مقصد دا و چې کوم ټورسټ راځي هغې دپاره هوټل موټل چې هغې دپاره ارغان هم وي خوم وي، نو هغسې فیسلټیز چونکې لرې ایریاز دي، فار فلنګ ایریاز دي، هغې کې غټې هوټل یا داسې نه وي، نو ډېر ښه ټورسټ دي هغې بیا ډسکریج کېږي. نو دا ریسټ هاوسز زموږ سره په هر ځای کې موجود دي،
پاکستان تحریک انصاف پخوانی حکومت هم سر دیش د سیل زاینو کی موجود سرکاری ریسٹ ہاؤسز سیلګر په استعمال کې راوستلو او دې کې کمرې په بیه ورکولو لپاره فیصله کړې و. د سیلګرای محکمې یو افسر سجاد حمید ویل
in the properties the city che aga aga ke yo governor house ne chegeli yo kp house ya rete che chief minister house li ki ne chegeli yo hamara house li ta speaker house ne taba li ki yo chedi karnak house li aw yo ig house igp house
د سیلګرای پرایویټ شوبې سره تعلق لرونکو عاکف رحمان وای په صوبا خیبر پښتونخوا کې د سیل زینو کې اکثر د خو اوسېدو زینو یا هوټل نه وي ک غیر ملک.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.